السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
جماعت احمدیہ کی درشل میں فروہ ورس دا مسلم اوت پشکوئے پہ حوالہ پخاص طور ریاست لکھی گی اور پہ جماعتوں کے دا یوم مسلم اوت پہ حوالہ جلسے ہم کی گی حضور فرمائی سے دا خبر ددا کی خبر وضاحت ماما کے ہم رزل کرے دے ہو یو ظلم بیا دے وضاحت کم دا نوی چې کوم خلک راغلی دي او ماشومان لپاره هم چې یوم مسلم مود د حضرت خلیفۃ المسیح ثانی د حضرت مسلم مود د پیدایش په یاد کې نه منزل کیږي بلکې دا د یو پیشګوئی د پوره کېدو په یاد کې منزل کیږي داسې پیشګوئی چې د اسلام د برتری او د اسلام صداقت ثابتولو لپاره د خدای پاک د الهام د لاندې حضرت مسلم مود علیه السلام کړی وه او د حضرت مسلم مود د پیدایش نه درې کاله مخکې دا شوې وه چې په کې د اسلام خادم مود زوی د پیدایش خبر وو چې د دشمنانو لپاره د نشان په طور وړاندې کړی شوی وه. نو پرون شلمه فروری وه او د دغې پیشګوئی ته یو سل او څلور دېرش کاله وشو او د سلو کالو نه زیاتې مودې راځي دا یو ځلند نشان دی. برحال حضرت فرمایي لکه څنګه چې ما وویل په دغه حواله په جوماتونو کې جلسې کیږي او پیشگوئی چې مختلف اړخونه او د مود سی د مختلفو خصوصیات په باره کې چې کوم مختلف خصوصیات چې په دې کې دي نو دې باره کې ته سهه د بیانېږي په دغه جلسو کې او د یو دو ګنټو په جلسو په جلسه کې ټول نکاتو د هغې اهمیت د هغې د پوره کېدو شان شي بیانېدی. نو چې په جلسه کې د دې پورا احاطه نشي کېدی نو په خطبې کې خو د دې مختلف اړخونه بیانول حضرت فرمایي بالکل ناممکنه خبره ده. نو حضرت فرمایي دې لپاره ما دا سوچ کړو چې هغه نقطې چې تفصیلات حضرت مسلم مود رضی الله عنه پخپله بیان کړي دي نو پای کې به ځنې بیان کړم. حضرت مسلم مود چې کوم چې څه بیان کړي دي د هغې د لوستو او د اورېدو د خپل یو خوند او خپل یو احساس وي. بهرحال د دغو مختصره حوالو نه هم اندازه کیږي چې دغه پیشګوئی وسط څومره و په کم شان دا مسیمود علیہ السلام دا موضوع سی پسات کی پرشوه بارل دین مخ کے زد حضرت مسیمود علیہ السلام پا الفاظ کی دا پیشگوئی چکم الفاظ دی و تفصیل آغا بیانو ما حضرت مسیمود علیہ السلام پا خپل دا خپلو پیشگوئی ذکر فرمائی و مخالفین تداوی چی کم پیشگوئی دی و دا مسلمو دا پیشگوئی پا حوالہ فرمائی چی اڑمبے پیشگوئی دا خدای پا پا الہام او د رحیم او د عز و جل خدای او د رحیم او د کریم او د بزرگ برتر خدای په حکم چې هغه خدای چې په هر څیز قادر دی جل شانه هو عز اسمه هغه ما ته الهام کړو زه او ما ته دا ویلي وو دا فرمایلی وو چې زه تعالی د رحمت او نشان در کومه د هغې مطابق چې څه چې تا ما نه غوښتي وو ما ستا زری واورېدې او ستا دعاګانې مې په خپل رحمت قبولې کړې او ستا سفر چې د هوشیارپورو د لودیانې سفر وو هغه مې تا لپاره برکتي کړو نو د قدرت او د رحمت او د قربت نشان تا له درکړې کېږي د فضل او د احسان نشان تا له درکړې کېږي او د فتح او د ظفر کلید تا ته ملاویږي یا مظفره په تا د سلام وي خدای پاک دا ووایي دې لپاره چې هغه خلک چې د ژوند خواهان دي د مرګ د پنج نه خلاصي بیا مومي او هغه خلک چې په قبرونو کې خخ پراته دي هغې بهر راشي او د اسلام شرف او د خدای پاک د کلام مرتبه په خلکو ظاهر شي او دې لپاره چې حق د سره د خپلو ټولو برکتونو راشي او باطل دې سره د خپلو ټولو نحوستونو وتښتي او خلک دې په دې پوه شي چې زه قادر یم چې څه غواړم هغه کوم یعنې خدای پاک قادر دی چې څه غواړي کوي او دې لپاره چې هغوی دې یقین وکړي چې زه تا سره یم حضرت مسیح مود علیه السلام خدای پاک فرمایي چې دې لپاره چې دی یقین وکړي چې زه تا سره یم او دې لپاره چې هغه خلک چې د خدای پاک په وجود ایمان نه راوړي او د خدای او خدای او د خدای دین او د هغه کتاب او د هغه پاک رسول محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم ته د انکار او د تکذیب په نظر ګوري دې ته دې یو ښکاره نشانی ملاو شي او د مجرمانو لاره د ښکاره شي نو په تا دې زیری وي چې یو ښایسته او یو پاک الک به تا له درکړې کېږي یو زکی غلام الک به تا ته ملاویږي هغه به ستا له تخم نه ستا د ستا ضروریت او ستا نسل به وي ښایسته پاک الک ستا میلمه راځي چې نامه مانویلو بشیرم ده هغه له مقدس روح ورکړې شوې ده هغه د رچ نه پاک دی هغه نور الله دی مبارک ده هغه چې د اسمان نه راځي هغه سره فضل دی چې د هغه د راتلو سره به راځي هغه صاحب شکو عظمت او دولت به وي هغه به دنیا ته راځي او په خپل مسیحي نفس او د روح الحق په برکت به ډېر خلک د بیمارو نه پاک کړي هغه کلمت الله دی ځکه چې د خدای پاک رحمت او غیوري هغه په خپل د کلمه تمجید را لېږلې دی هغه به سخت ذهین او فهیم وي او د زړه نه به حلیم وي او د ظاهري او باطني علومو نه به ډکړې کېږي او هغه به درې څلور کوي فرمایي چې مسیح اسلام فرمایي چې دې مانه مانو باندې پوه نه شوم دوشنبه ده مبارک دوشنبه فرزند دلبند ګرامي ارجمن مزر الاول والاخر مزر الحق والعلا كان الله نزل من السماء دا هغه نزول ډیر برکتی او د خدای پاک د جلال د ظهور موجب بوي نور راځي نور چې خدای پاک د خپل د رضامندۍ په عدت ممسو کړی دی موږ به په هغه کې خپله روح اچوو او د خدای پاک سوره به د هغه په سر وي هغه به زر زر لویږي او د اسیرانو د رستګارۍ سبب به جوړیږي او د ځمکه تر بوټونو پورې به هغه شهرت بیا مومي او کامونه به د هغه نه برکت بیا مومي او بیا الله به هغه خپل نفسي نقطې یعنې اسمان طرف ته به اوچت کړی شي وکانا امرا مغزیا. حضرت فرمایي چې دا دي د پیشګوی الفاظ چې مختلف اړخونه د موضوعي او د موضوعي خصوصیات بیانوي. خدای پاک نه نشان اختور لپاره مسیح مود علیه السلام چې کومه چله کړې وه د هغې په نتیجه کې خدای پاک هغوی ته چې کوم الهام کړی و د هغې تفصیل معجز بیان کړو. نو د دغه چله چې کوم ځای کې هغوی کړې وه د هغې نقشه هغوی بیانوي او چې کوم دعاګانې هغوی کړې وې د دې د قبولیت په نتیجه کې چې الهام شوی و او د هغې په نتیجه کې چې هغوی پیشګوئی فرمایلې وه د مسلم مود. نو حضرت مسلم مود رضی الله تعالی عنہ بیانوي چې نن نه پوره 50 کاله مخکې کله چې هغوی دا خبره بیانوي هغه وخت 50 کاله شوي وو. د دغه پیشګویۍ ته چې نن ورته 59 کال شروع کېږي لګیا دی په 1 فروری کال 1384 کې په دغه ښار هوشیرپور کې هغوی دغه خطبه هوشیرپور کې ورکوله. هغوی فرمایل چې په دغه ښار هوشیرپور کې په دغه کور کې چېرته چې هغوی ولاړ وو اشاره هغوی کړې وه د ګوتې چې دا یو داسې کور دی یو داسې کور کې چې هغه وخت طویله ورته ویلې کېده چې مانا یې دا دی چې هغه د اوسېدو اصل ځای نه و باقاعده کور نه و بلکې دا د یو رئیس چې کوم اضافي کورونه وي هغه کې یو کور و لکه څنګه چې ځینې وخت انکسه جوړې کړې شي چې شاید په اتفاقي طور چې پکې چېرته میلمه ایسار شي یا یو ګودام جوړ کړی شوی وي یا چې ضرورت پېښ شي نو سروي هلته اترلی شي نو یو اضافي ځای و اضافي کمره وه بهر. نو د قادیان یو ګمنام تن چې د قادیان خلکو هم پوره نه پېژندو هغه چې د خلکو هغه مخالفت وکتو چې خلکو د اسلام او د اسلام بنی لپاره لرلو نو هغه د خپل د خدای مخې ته په تنهایی کې د عبادت کولو لپاره او هغه نه د نصرت د تایید نشان غوښتلو لپاره راغلی وو او تر 30 ورځو پورې هغه د خلکو نه بیل وو او د خپل خدای نه دعاګانې غوښتې وې او د 30 ورځو دعاګانو نه پس خدای پاک هغه له یو نشان ورکو د نشان دا وو چې زه به صرف د هغه لوزونه چې کوم تا سره کړي دي پوره کوم او ستا نامه به د دنیا ګوټ هر ګوټ ته رسوم بلکې د دغه دا وعده په زیات شان پوره کولو لپاره به زه تاله یو زوی درکوم چې هغه به ځینې خاص صفتونه لري او هغه به اسلام د دنیا تر بوټونو ورسوي او د خدای پاک د کلام معرفو باندې به خلک پوهېږي د رحمت او د فضل نشان به وي او د دین او د دین علوم چې د اسلام د شاعت لپاره ضروري دي هغه له به ورکړی کېږي او دغه شان خدای پاک به هغه له یو اوږد عمر ورکوي اوږد ژوند به ورکوي انتر دې چې هغه به د دنیا تر ګوټونو پورې او نن د دنیا چې په کوم ملک جماعت احمدیه قائم دی د دغه پیشګوی شهرت او د دغه عظیم زوی شهرت دی او چې کله دا اشتهار چاپ شوی نو هغه وخت مخالفینو دا اعتراض شروع کړی و چې دا کومه پیشګوی ده څوک هم دا اعلان کولی شي چې زما به یو زوی کېږي او د دې جواب هم حضرت مسیح اسلام ورکړی او د دې ذکر حضرت مسلم مود هم کړی ده فرمایي چې کله چې دا اشتهار چاپ شو نو دشمنانو په دې باندې د اعتراضاتو یوه سلسله شروع کړې وه. نو اله بیا په 2 مارچ کال 1386 مسیح اسلام یو بل اشتهار چاپ کړی و دشمنانو اعتراض دا کړی و چې یو داسې پیشګوی څه اعتبار کېدی شي چې زما به یو زوی کېږي آیا خلکو کره زامن نه کېږي ډېر کم داسې وي چې څوک تر مه داسې وي چې زوی نه وي چې چا صرف لوڼه وي ګینې پام ته خلکو کره زامن کېږي او اچرم د دې د پیدایش څخه خاص نشان نه ګرځول کیږي. نو که تاسو کرم یو زیو شو، نو دینه به داسې ثابتېږي چې په دنیا کې د دې په ذریعه د خدای پاک څخه خاص نشان ظاهر شوی دی. نو هغوی د خلکو د دغه اعتراض جواب ورکولو، او د دویشتم مارچ په اشتهار کې هغوی لیکلي وو حضرت مسیح موعود علیه السلام چې دا صرف پیشګویي نه ده، بلکې دا یو عظیم الشان آسماني نشان دی چې خدای کریم جل شانه زموږ د نبی کریم روف و رحیم محمد مصطفی صلی الله علیه و وسلم د صداقت او د عظمت ظاهرولو لپاره ظاهر کړی دی. بیا هم په دغه اشتهار کې حضرت مسیح موعود علیه السلام دا هم لیکلی وو چې د خدای پاک په فضل او احسان او په د حضرت خاتم الانبیا صلی الله علیه و وسلم په برکت خدای پاک کریم خدای د دغه عجز دعا قبول کړه، او داسې بابرکت رو د رالیږلو وعده یې فرمایلې ده چې ظاهري او باطني برکتونه مې په ټوله ځمکه خورېږي. حضرت مسلم فرمایي چې خبره دا ده چې که هغوی صرف د خپل د زوی کېدو خبر ورکړی وي، نو بیا به هم دا خبر په خپل ذات کې پیشګویي وي، ځکه چې په دنیا کې که دنیا کې یوه برخه داسې ده چې هغه که څومره کم هم وي، خو بهرحال داسې خلک وي چې ورکره اولاد نه وي. او بیا چې کله هغوی دا اعلان کړو، نو هغه وخت هغوی عمر د 50 نه هم زیات وو. او په زرګاو خلک په دنیا کې داسې دي چې ورکره د 50 کلو نه پس د اولاد د پیدایش سلسله بنده شي. او بیا داسې خلک هم وي چې چا کله صرف جنکی کېږي، لوڼه کېږي. او بیا داسې هم وي چې زمن خو یې وشي، خو د پیدا کېدو نه لږ موده پس بیا مړه شي. او دا ټول شبهات دیزی کې موجود وو. نو اول خو د یو زوی د پیدایش خبر ورکول د یو انسان په طاقت کې دا نشي کېدی. دا اعتراض هم منلی شي چې صرف د یو زوی پیدایش خبر ورکول پیشګویي نشي بللی کېدی. نو سوال دا دی چې ما صرف د یو زوی د پیدایش خبر کله ورکړی دی؟ ما خو دا نه ویلي چې ما کره به یو زوی کېږي، بلکې ما خدای ویلي وو چې خدای پر زما دعاګانې قبولې کړي، او د داسې یو بابرکته رو د رالیږلو وعده یې فرمایلې ده چې ظاهري او باطني برکتونه مې په ټوله ځمکه خورېږي. او ظرف وایي چې لکه څنګه چې ما وویل چې نن دنیا ګواهي ورکوي، نن دنیا ګواه ده چې دغه موت سوی د دنیا تر بوټونو پورې شهرت بیا موندلی دی. او د هندوستان نه بهر یا د قادیان نه بهر د دنیا هر مشن د هغوی د صداقت ثبوت دی. ډېر مشنونه په دنیا کې د حضرت مسلم موعود په زمانه کې قائم شوي وو، او هغه سلسله د دغه نظام سلسله تر ننه روانه ده. د ځینو خلکو اعتراض دا هم وو چې مسلم موعود به وروستو یوې زمانې کې پیدا کیږي 200 یا 300 کاله پس ته. د دې وضاحت کوي چې په څه وجه حضرت مسیح موعود علیه السلام نشان غوښتی وو، او ولې د هغوی په زمانه کې دا پیدا کېدل دا نشان پوره کېدل په کار وجه شوی وي. حضرت مسلم موعود فرمایي ځینې خلک وایي چې مسلم موعود به د حضرت مسیح موعود علیه السلام چېرته راتلونکي نسل کې د 300 کاله پس ته به راځي. دلته هم د نسل ذکر دی چې آینده چې کوم نسل دی 300 کاله پس ته نو هغه به راځي، په موجوده زمانه کې نشي راتلی. خو په دې کې یو تن هم د خدای پاک ویره نه کوي چې هغه لږ د پیشګوی الفاظ دې وګوري او په دې دې غور کړي. حضرت مسیح موعود علیه السلام خو لیکي چې دا وخت په اسلام باندې اعتراض کیږي چې اسلام د نشان ښودلو صداقت ځان کې نه لري. او پنډت لیکرام اعتراض کوي لګیا دی چې که اسلام رښتونی دی نو نشان دې وښودلی شي. اندرمن اعتراض کوي لګیا دی چې که اسلام رښتونی دی نو نشان دې وښودلی شي. او په دې مسیح موعود علیه السلام د خدای پاک مخه ټیټ شوي وو. دا ورته وایي چې یا خدایه، ته داسې نشان وښایه چې دغه خلک چې نشان غواړي دا دې د اسلام قایلان شي. داسې نشان وښایه چې دندرمن مراد آبادي وغیره دا د اسلام قایل شي. او دا مدرزین موږ ته دا وایي، فرمایي چې دا اعتراض کوونکي موږ دا وایي او موږ ته دا وایي چې حضرت مسیح موعود علیه السلام چې کله د خدای پاک مخې ته دا دعا کړې وه، نو خدای پاک ورله دا خبر ورکو چې نن 300 کاله پس به زه تا له یو زوی درکومه احمد اسلام دا صداقت نشان وی نو په دنیا کې یو تلم دا سه بوی چې دا خبره معقول وګرځي انتهائی نه معقول خبره ده دا هم دا سه خبره چې لکه یو سخت یو تنوی چې دا سخت تګي وی او چې له په دروازه لړ شي او ورته شي روزه سخت تګي ما په له پرمال لګي وبراکه او مخنه ور لغه جواب دا ورکی چې نقل رکھے گا ماں امریکی تخت لکھ لے دے او الٹر نمبر دا دے کل اخر پورے یو دا اعلیٰ درجے شربت و رشی او ہاں شربت و بلک اللہ تاسو باندې اس کو بولے شی نو کڈیر لے و نیم بھی ہوتا نو پا دا سا خبر نشی کو بولے او دا سا خبر کڈیر زیاد لے و نیم دا سا خبر دا خدا و دا غد رسول طرف دا خو نشی مصوبہ بولے پنڈت لکھرام او منشی نرمن مراد آبادی اور قادیانی اندوان خدا وی لگیاری چې د اسلام بارے کې دا دعوی چې دې خدای دنیا ته د نشان ښودلو طاقت لري دا یو د دروغ او د یو بې بنیاده دعوه ده او که په دغه دعوې کې څه حقیقت شته موږ ته د نشان ښودلی شي حضرت مسیح موعود علیہ السلام د خدای پاک مخې ته ټیټیږي او دا ورته وایي چې خدای زه تا ته دعا کوم چې ته ماته د رحمت نشان وښایه ته ماته د قدرت او د قربت نشان وښایه رکه نو دا نشان خو په داسې یوې جغتې مودې کې ظاهرېدل په کارو چې دا خلک ژوندي وي چا چې دا نشان غوښتی وو نو همداسې شوی وو په کال 1909 کې حضرت مسلم مود فرمایي چې کله زما پیدایش د خدای پاک د پیشګویو د لاندې شوی وو نو دا خلک ژوندي موجود وو چې چا حضرت مسلم مود علیه السلام نه نشان غوښتی وو او بیا څنګه څنګه چې زه لوېدم او د خدای پاک نشانونه زیات نه زیات ظاهرېده نو دا نشان د حضرت مسیح موعود علیه السلام په ژوند کې او د هغه خلکو په ژوند کې چې په اسلام باندې اعتراضونه کول ظاهرېدل ضروري وو چا چې دا نشان غوښتی وو او دا ظاهر شو دا هم یوه ډېره اهمه خبره ده چې موږ ته دا معلومه وي چې دغه پیشګویي اغراض څه وو او ولې د حضرت مسیح موعود علیه السلام په زمانه کې د دغو اغراضو حاصلېدل ضروري وو حضر فرمایي څه خو ما مختصر بیان کړ اوس او دا چې ولې دا زوی ستاسو د مسیح موعود علیه السلام د جسماني اولاد او خپل اولاد داسې اولاد چې جسماني پلار یې هغوی وي د هغې په حق کې دا پوره کېدل دا نشان پوره کېدل ضروري وو یو ځای کې بهرحال د دغه اغراضو ذکر هغوی فرمایي چې حضرت مسیح موعود علیه السلام د خپل شلم فروری کال 1906 په اشتهار کې دا ذکر فرمایي چې خدای پاک ما باندې دا ظاهره کړې ده چې دا پیشګوئی چې د دنیا مخې ته شوې ده د دې ډېر اغراض دي وړومبی خدای چې دا پیشګوئی دې لپاره شوې ده چې څوک چې د ژوند خواهانه دي هغه د مرګ له پنجې نه خلاصي بیا مومي او چې څوک چې په قبرونو کې پراته دي خخ هغې د بهر راشي یعنې چې کوم خلک چې په روحاني طور مړه شوي دي هغې دې ژوندي شي نو که دا وګڼلې شي چې دا پیشګوئی به د 400 کاله پس پوره کېده نور وزارت هغوی فرمایي نو د دې معنی به دا جوړېږي چې ما دا پیشګوئی دې لپاره کړې چې کوم خلک نه د ژوند خواهانه دي هغه دې بشک مړه دي اوسي 400 کاله پس به هغوی ژوندي کړی شي دا فقره بالبداهت باطل او غلطه ده او فرمایي چې دا چله دې لپاره شوی وه چې هغه خلک چې د اسلام منکران دي د هغوی مخې ته د خدای پاک یو ژوندي نشان ظاهر شي او کم خلک چې د رسول کریم صلی الله علیه وسلم د کرامت انکار کوي هغوی ته یو تازه او زبردست ثبوت دغه خبرې ملاو شي چې اوسم د اسلام خدای چې اوسم خدای پاک د اسلام او د رسول کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم په تایید کې خپل نشانه ظاهرې هغه د الهام الفاظ چې دغه پیشګویه په غرض او په غایت رڼا اچوي هغه دا دی چې خدای پاک دا ووایي دې لپاره چې هغه خلک چې د ژوند خواهانه دي هغې دې د مرګ له پنجې نه نجات بیا مومي او هغه خلک چې په قبرونو کې خښ پراته دي هغې دې بهر راشي اوس که دغه خلکو نظریه د سمه وګڼل شي چې کوم دا وایي چې مسلمان به د 300 کالو پس راځي، نو دغه فکري تشریح به داسې کېږي چې دا پیشګویي دې لپاره شوې ده چې کوم خلک نن د ژوند خواهانه دي هغې دې مړه دي اوسي، او 300 کاله پس د دې نسلونه نه به ځینې خلک ژوندي کړی شي. نو آیا د دغه فکري نه یو تن هم دا تسلیمولی شي؟ نو آیا دا فکره یو تن هم تسلیمولی شي؟ بله، خبر دا چې دا پیشګویي دې لپاره وه چې د اسلام شرف د ظاهر شي او د کلام الله مرتبه د خلکو ته ښکاره شي. د دغې فکري صفا مطلب دا دی چې د اسلام شرف هغه وخت په خلکو ظاهره نه و، همدغه شان د کلام الله مرتبه هم هغه وخت خلکو ته ښکاره نه وه، خو دا ویل کېږي چې خدای پاک دا پیشګویي دې لپاره کړې ده چې د اسلام شرف او د کلام الله مرتبه دې نن نه 300 کاله پس چې کله دا خلک مړه شي او دې اولادونه مړه شي او د هغوی د اولادونو اولادونه مړه شي بیا دې په خلکو ښکاره کړی شي، چې کله به نه پنډت لکرام وي نه به مړه شي درمه نه مراد آبادي وي نه به د هغوی اولاد وي او د هغوی د اولاد اولاد به وي. هغه وخت د اسلام شرف او کلام الله مرتبه د خلکو ته ښکاره کړی شي. نو کم تن دغه معنی سم ګڼلی شي که عقل وي په دې کې. درېیم هغوی فرمایي چې دا پیشګویي دې لپاره شوې وه، رسول اسلام فرمایل چې دې لپاره چې حق د خپلو ټولو برکتونو سره راشي او باطل دې سره د خپلو ټولو نحوستونو وتښتي. د دې معنی هم ظاهره ده چې حق دا وخت کمزوری دی او باطل د باطل غلبه ده. خدای پاک غواړي چې داسې نشان دې ظاهر شي چې عقلي او په علمي طور د اسلام دشمنانو باندې حجت تمام شي او دا خلک دې په دغه خبره منلو مجبور شي چې اسلام حق دی او د دې په مقابله کې چې څومره مذهبونه ولاړ دي ټول باطل دي. څلورم غرض دغه پیشګویي دا بیان کړی شوی وو چې خلک دې په دې پوه شي چې زه قادر یم چې څه کول غواړم هغه کوم. اوس دا دغه خبره ده، غور کولو خبره ده چې خلک څنګه خدای پاک په هغه صورت کې قادر ګڼلی شي چې دا وویلی شي چې 300 کاله پس به یو نشان ظاهرېږي او نه پس به تاسو په دغه تسلیمولو مجبوره شي چې د اسلام خدای قادر خدای دی. داسې پیشګویۍ ته لکرام څه اهمیت ورکولی شو؟ یا هغه خلکو چې چا وخت په اسلام باندې اعتراض کولو او د رسول کریم صلی الله علیه وسلم نشونه باطل ګرځول، اسلام یو مړ مذهب ګرځولو، په هغوی څه حجت کېدای شو چې تاسو به 300 کاله پس به خدای پاک قادر ګڼل شروع کړئ؟ 300 کاله پس چې یوه پیشګویي پوره کېده، نو هغه خلک چې موجود هغوی څنګه خدای پاک قادر ګڼلی شو؟ هغوی خو همدا به وایي چې موږ دا زبانی دعوی دي دا نه شو منلی چې 300 کاله پس به داسې وشي. دا خو هر څوک ویلی شي، خبره خواله ده چې نشان دې زموږ مخه ته راشي او د اسلام د خدای قادر کېدل دې ثابته کړی شي. نو دا نشان ځکه د هغې په ژوند کې پوره کېدل وو. پنځم غرض دا بیان کړی شوی وو چې دې دې یقین وکړي چې زه تا سره یم، یعنی خدای پاک حضرت مسیح محمود علیه السلام سره دی. که دغه پیشګویي پوره کېدل د 300 کاله پس به وو، نو د هغه زمانې خلکو څنګه دا یقین کولی شو چې خدای پاک حضرت مسیح محمود علیه السلام سره دی؟ شپږم غرض دا بیان کړی شوی وو چې هغه خلک چې د خدای پاک په وجود ایمان نه لري او د خدای او د هغه دین او د هغه کتاب او د هغه پاک رسول محمد مصطفی صلی الله علیه و علیه وسلم ته د انکار او د تکذیب په نظر ګوري، هغوی ته د یو خره نشانی ملاوه شي. د دې معنی هم دا جوړیږي چې زما په زمانه کې څوک چې د اسلام تکذیب کوي لګیا دي، نه د حضرت مسیح موعود علیه السلام په زمانه کې زه د هغې مخې ته دا پیشګویي کوم چې هغې ته د اسلام د صداقت یو ښکاره نشان ملاو شي. هغه به مې که 300 کال پس ملاویږي او د موجود هغه وخت چې کله د موجوده زمانې خلک بلکې د هغوی د اولاد او د هغوی د اولاد اولاد هم څوک به ژوندي نه وي، نو داسې د عقل خبره نه ده. وم غرض هغوی بیانوي چې دا پیشګویي دې لپاره شوې ده چې د مجرمانو لاره دې ظاهره شي، دا معلومه شي چې هغوی دروغجن دي. نو کوم یو تن چې د 300 کاله پس به راتلو، نو د هغه زمانې خلکو ته څنګه پته لګېدی چې هغوی دروغ وی لګیا دي، مجرمان دي؟ نو دا پیشګویي د حضرت مسیح موعود علیه السلام په خپل اولاد باره کې وو، او لکه څنګه چې د پیشګوی الفاظ دي چې ستا د تخم نه او ستا د ضروریت د نسل بني د رستو راتلونکي نسل نه نه دا د هغې د زوی باره کې دا پیشګوی وه چې ډېر په شان پوره شوه او تر 250 کالو پورې د حضرت مسلم موعود خلافت یو روښانه زلند نشان په شان په دنیا ظاهره شو او د هغوی د علم او د معرفت چې کم کار دی نو غیرم د هغې معترف دي او د دې تفصیل د جومات په لټریچر کې موجود دی او که بیانولو شروع کړم نو ډېر وخت به پکې لګي. حضرت خلیفۃ المسیح ثانی دا الفاظ فرمایي چې زه مسلم موعود یم. مخکې په هغې باندې دا اعتراض چې هغوی اعلان نه دی کړی او بیا په کال 1924 اصل وختم کې هغوی اعلان کړی و او اعلان چې هغوی فرمایلو نو دا فرمایل چې زه ویمه او قسم د خدای خورم او دا ویمه چې زه مسلم موعود د پیشګویو مزداق یم او خدای په کوم زه د دغو پیشګویو مورد کړی یم چې د یو راتلونکي موعود برې کې حضرت مسیح موعود علیه السلام فرمایلی وي. کم تن چې دا ګڼي چې ما د افترانه کار اخیستی دی یا دې باره کې ما د دروغو د کس بیانې ارتکاب کړی دی هغه دې راشي او په دغه معامله کې ما سره د مباهله وکړي او بیا او یا بیا د خدای پاک د موقت بر عذاب قسم دی وخوري او اعلان دې وکړي چې هغه ته خدای دا ویلی دی چې زه د دروغو نه کار اخلم لګیا یم. نو بیا به خدای پاک په خپلو آسماني نشانونو را فیصله وفرمایي چې څوک دروغجن دی او څوک رښتونی. هیڅوک هم دې باره کې را نغلو چې کوم د هغوی مخالفونو هغوی نه مو د جومات دننه چې کوم بیل شوي وو هغوی او بیا هغوی فرمایي چې که هغوی وایي چې خوب خو رښتونی دی لکه څنګه چې مصري صاحب وایي زه نه یم ورتدان شوي وو بیا دې د هغې په حقیقت دې هغه مضمون ولیکي او زه به د هغې د مضمون جواب ورکوم او زه یقین لرم چې د هغې که هغې د هغې دې زما مقابلې ته راغله نو هغې به داسې شکست خوري چې تر مودو به یاد ساتي. نو د خدای پاک په فضل او د هغه په رحم هغه پیشګویي چې د پوره کېدو د یو اوږدې مودې راسه انتظار کېدو خدای پاک د هغه باره کې په خپل الهام او د الهام په ذریعه ماته وویل چې دا پیشګویي زما په وجود کې پوره شوې ده. اوس د اسلام دشمنانو اوس د اسلام په دشمنانو خدای پاک خپل کامل حجت کړی دی او په هغې باندې دا خبره واضحه کړه چې د اسلام چې اسلام د خدای پاک رښتونی مذهب او محمد رسول الله صلی الله علیه وآلہ وسلم د خدای رښتونی رسول او حضرت مسیح موعود علیه السلام رښتونی فرستاده دي او دروغجن دي هغه خلک چې اسلام ته دروغجن وایي. کاذبان دي هغه خلک چې رسول کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم ته کاذب وایي. خدای پاک دغه عظیم الشان پیشګوی په ذریعه د اسلام او د رسول کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم د صداقت یو ژوندی ثبوت خلکو مخه ته وړاندې کړی دی. هغوی فرمایي چې د کم تن دا طاقت کېدای شو چې هغه دی د کال 1486 کې نن نه پوره 850 کاله مخکې د ځان دا خبر ورکولی شو چې د چې هغه کره به 9 کالو په موده کې به یو زوی پیدا کېږي هغه به زر زر لویږي او د دنیا تر بوټونو پورې به شهرت بیا مومي او د اسلام او د رسول کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم نامه به په دنیا کې خوري. آب د ظاهري او د باطني علومونه پر ډک کړی کېږي هغه به د خدای پاک د جلال د ظهور موجب وي او د خدای پاک د قدرت او د هغه د قربت او د هغه د رحمت به یو ژوندی نشان وي. دا خبر د دنیا یو طرف د ځانه نه شو ورکولی. خدای پاک دا خبر ورکو بیا خدای پاک دا خبر پوره کو او د هغه انسان په ذریعه پوره کو چې دغه د چا باره کې چې ډاکټرانو د امید هم نه لرلو چې هغه به ژوندی پاتې کېږي یا عمر به ورته ملاویږي. یعنې د حضرت مسلم موعود شروع کې چې کوم حال و د صحت هغه دا و چې د ډاکټرانو امید به نه لرلو چې دوی به ژوندی پاتې کېږي یا نه. بهرحال فرمایي مخکې خپل صحت باره کې چې زما صحت په بچپن کې په وړوکوالي کې دومره خراب و چې په یو موقع ډاکټر مرزا یعقوب بیگ صاحب زما باره کې حضرت مسیح موعود علیه السلام ته ویلي وو چې دې ته ټیبي شوې ده او دا چېرته په غریز مقام ته دې واستولی شي. نو حضرت مسیح موعود علیه السلام زه شملې ته لېږلی وم خو هلته چې زه لاړم نو زړه مې خفه او بیا ځکه زه زر واپس راغلم. یو داسې انسان چې صحت یې یو ورځ هم چېرته ښه نه و هغه انسان خدای پاک ژوندی پاتې کړو دل پر جو دے پاتے کو چاہے پذیر پیشگوئی پورے کی اور اسلام و احمد صداقت ثبوت دخل کو لور کی بیا تن چی ظاہری علوم کی ورتہ یو علم ہم حاصل نہ ہو خدا پت پخ پل فضل فرشتے زما تعلیم لپاره راولے گلے اور مات د قرآن ہاں مطلب نو خدل چې د یو انسان په مو گمان کې نه شو راغله هغه علم چې کوم خدای پاک مال را کړی دی هغه روحانی چینه چې زما په سینه کې را بدلې ده هغه خیالي او کیسی نه ده بلکې داسې قطعي او یقیني ده چې زه ټول دنیا له چیلنج ورکوم چې که د دنیا په لمن یو تن داسې شته چې هغه د دعوه کوي چې خدای پاک له طرف هغه قرآن ښودل شوی دی نو زه هر وخت هغه سره مقابلې لپاره تیار یم هغه زمانه کې هغوی دا چیلنج ورکړی وو خو یې فرمایي چې زه خبر یم چې نن د دنیا په لمن باندې زما نه بغیر بل یو تن هم نشته چې خدای پاک د قرآن علم ورله ورکړی وي خدای پاک ما له د قرآن علم بخښلی دی او په دې زمانه کې د قرآن ښودلو لپاره زه د دنیا استاد مقرر کړی یم خدای پاک زه په دغه غرض ودرولی یم چې زه د محمد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او د قران نامه د دنیا ګټونه ته ورسوم او د اسلام په مقابله کې د دنیا ټول باطل ادیانو له همیشه لپاره شکست ورکوم دنیا د زور لګي او خپل ټول طاقتونو جمعیتونه د راغون کی او صحیح بچایانو دغه حکومتونه د مرایوزه شي یورپ او امریکا هم د مرایوزه شي د دنیا ټول لوی لوی مالدارو طاقتور قومونه د راجم شي او هغه د ما په دغه مقصد کې ناکامونو ناکام ناکامول لپاره دی اتحاد کی خو بیا هم زه د خدای قسم خورم او دا وایم چې زما په مقابله کې به ناکامه پاتې کیږي او خدای پاک به زما په دعاګانو د تدبیرونو مخې ته به د هغې منصوبې مکرونو او فریبونه به ملیامیل کړي او خدای پاک زما په ذریعه زما د شاګردانو او زما پسې چې روان کوم خلک دي د هغوی په ذریعه به د دغه پیشګویۍ صداقت ثابتولو لپاره د رسول کریم صلی الله علیه و علیه وسلم د نامې په توفیلو په صدقه د اسلامي عزت به قائم وي او هغه وخت پورې به دنیا نه پرېږدي تر څو چې اسلام په خپل سره د پوره سره د خپل ټول شان په دنیا کې قائم نه شي او تر څو چې محمد رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم بیا د دنیا ژوندی نبی ونه منل شي نو دا څه معمولي اعلان نه و لکه څنګه چې ما وایي چې د هغوی د دور د خلافت چې د 250 کاله چې کوم دور د هغې د خلافت د هغې هره ورځ د دې شان ظاهروي بیا هغوی فرمایي چې زما ملګرو زه ځان لپاره څه عزت نه غواړم تر څو چې خدای پاک به ما ظاهره نه کړي زه د نور عمر هم امید نه لرم دا نه غواړم چې زما د نور عمر ملاو شي او د خدای پاک د فضل امیدوار یم او زه کامل یقین لرم چې رسول کریم صلی الله علیه و علیه وسلم د اسلام د عزت قیام لپاره او اسلام یو ځل بیا په خپلو خپو درولو لپاره او د عیسائیت ختمولو لپاره زما تیر یا را روان کارونه د دې به انشاءالله یوه ډېره لویه برخه وي او هغه پوندې چې د شیطان سر به ماتوي او عیسیت به ختموي هغې کې به یوه زمام وي انشاءالله تعالی او زه دا صداقت ډېر په واضح طور ټوله دنیا مخې ته وړاندې کوم دا هغه آواز دی چې د ځمکې او د اسمان د خدای آواز دی دا مشیت هغه دی چې د ځمکې او د اسمان د خدای مشیت دی دا صداقت دی چې نه به زنده ولې کیږي نه به زنده ولې کیږي او نه به زنده ولې کیږي اسلام په دنیا کې غالبیږي انشاءالله تعالی او عیسائیت به مغلوبیږي اوس یو سهاره نشته چې عیسائیت زما د حملو نه بچ کړي خدای پاک به زما په لاس دله شکست ورکړي او یا خو به زما په ژوند کې د دې سر به چخڼې کیږي داسې چې هغه به بیا د سر اوچتولو طاقت نه لري یا زما د کرلي تخم به هغه ونې پیدا کیږي چې د هغې مخې ته به عیسائیت د یوې خشکې جاړې په شان دی به د هغې مخې ته به عیسائیت د وچ از غکې پیشان به مړاوې شي او په دنیا کې به څلور ونه طرف ته اسلام و د احمدیت بیرغ به ښکاري چې هغه ډېرو په بلندو باندې اوچتېږي. او بیا هغوی فرمایي چې زه په دغه موقع که یو خوا تاسو ته دا خوشخبري در کوم چې خدای پاک ستاسو مخې ته د حضرت مسیح موعود علیه السلام دا پیشګویي پوره کړه چې مسلمان سره تعلق لري، ورسره زه ستاسو پام د هغو ذمهوارو طرف ته هم ګرځوم چې کوم ستاسو دي. او دا ذمهوارې نن حضور فرمایي چې په مونږ هم زمونږ هم دي چې کوم هغه خلکو باندې د دا ذمهوارې راځي چې د دغه اعلان تصدیق کوي د هغوی چې زه مسلم مود یم. وایي ستاسو وړومبې فرض دا دی چې ځان کې تبدیلي پیدا کوي او د خپل د وینې آخري قطره د اسلام او د احمدیت فتح او د کامیابۍ لپاره تیول لپاره تاسو د تیار شئ. بې شکه تاسو خوشحاله دی شئ د خوشحاله اظهار لپاره چې د پیشګوی اظهار لپاره خوشحالي کولی شئ، خوشحاله دی شئ چې خدای پاک دا پیشګوی پوره کا. او بلکې زه وایم چې تاسو ته یقینا خوشحالېدل په کار دي، ځکه چې حضرت مسیح موعود علیه السلام په خپله دا لیکلي دي چې تاسو خوشحاله شئ او خوشحالۍ نه ټوپونه وهئ. او دې نه پس فرمایي چې خوشحالۍ نه ټوپونه وهئ چې دې نه پس پوس رڼا راځي. نو زه تاسو د خوشحالۍ نه منع کوم، تاسو د ټوپونو نه منع کوم. بې شکه تاسو خوشحالۍ کوئ او ټوپونه وهئ په خوشحالۍ کې، خو زه دا وایم چې په دغه خوشحالۍ کې او په خوشحالۍ کې چې کوم تاسو ټوپونه وهئ په دې کې خپلې ذمهوارې مه هېروئ. لکه څنګه چې خدای پاک ما ته په خوب کې خوړلی دي چې زه په تیزۍ منډه وهم او ځمکه زما د خپو د لاندې راغونډېږي لګیا ده. دغه شان خدای پاک په الهام کې زما باره کې دا خبر ورکړو چې ته به زر زر لویږي. نو زما لپاره همدا مقدر و چې زه به په تیزۍ خپل قدمونه د ترقیاتو په میدان کې اوچتوم. خو ورسره په تاسو دا فرض راځي چې تاسو خپل قدمونه تیز کړئ او خپله سستي ختمه کړئ، خپل د قدمونو سستی ختمه کړئ. برکتی دي هغه چې زما په قدم سره قدم دي او په تیزۍ د ترقیاتو میدانونو کې منډه کوي. خدای پاک د رحم وکړي په هغه ته چې د ناراسته او د غفلت نه کار اخلي، خپل قدمونه نه تیزۍ او په میدان کې د مخکې تو په ځای د منافقانو په شان خپل قدمونه رستو کوي. که تاسو هغوی فرمایي چې ترقي کول غواړي نو په خپلې ذمهوارۍ په صحیح طور ورباندې پوه شي او زما قدم سره قدم او زما اوږې سره اوږه ملاوه کوي او مرامخ شي چې موږ د کفر په قلب کې د محمد رسول الله صلی الله علیه وآلہ وسلم جنډه خښه کړو او باطل همیشه لپاره د دنیا د لمنه ختم کړو، د استنابود کړو. او انشاءالله همداسې به کېږي، ځمکه او اسمان زندولی کېدی شي، خو خدای پاک دا خبرې چې نه شي زندولی کېدی. حضرت فرمایي چې خدای پاک د موږ توفیق راکړي چې موږ دې کار وکړو او صرف د جلسې دې نه کوو، بلکې د اسلام پیغام په دنیا کې هم خورو او په دې خبره صرف نه خوشحالېږو چې موږ جلسې دوه لګیا یو، بلکې په حقیقي طور د موږ د هغه مشن مخکې کوونکیو، دا کار مخکې کوونکیو کې شامل وو چې کوم لپاره حضرت مسیح موعود علیه السلام خدای پاک رالېږلی وو او چې کوم لپاره هغوی بې شمېره پیشګویې هم فرمایلي دي او د مسلمود پیشګویي هم په هغه پیشګویو کې یوه پیشګویي ده. زر فرمایي چې اوس د هغوی د حضرت مسلمود د کارونو په سلسله کې مختصر په اختصار به صرف د یوې خبرې ذکر کوم چې د پیشګویو په الفاظ کې دا دي چې د ظاهري او د باطني علومو نه به ډک کړی شي. د دې یوه ننداره چې کوم د هغې د کار د هغه به زه تاسو ته وړاندې کوم. حضرت مسلم مود رضی الله عنه کوم کتابونه او لیکچر او کوم د هغوی تکرونو هغه د هغې مجموعه د انوار العلوم په نامه شایع کیږي، چاپ کیږي لګیا ده. ډېر جلدونه چاپ شوي دي او چې کوم خلک په اردو پوهېږي هغوی ته پکار ده چې دا دې لولي. ځینې کتابونه انګریزي ترجمه هم کیږي لګیا دي. دا وخت ته پورې د انوار العلوم شپږویشت جلدونه چاپ شوي دي او په دې کې شپږ سوه او اویا کتابونو لیکچر او تقریرونه راغلي دي. د خطبه د نمود دا وخت نهه سلو جلدونه چاپ شوي چې په کې تر 1950 پورې چې څومره خطبې هغه چاپ شوي دي. په دغه جلدونو کې 2000 دریسوا اوس وو شپیت خطبه شامل دی د تفسیر صغیر یو زر او یو اویا صفحی دی تفسیر کبیر لس جلدونه دی او په دې کې د قرآن د نه شپیت سورتونه تفسیر بیان شوی دی د تفسیر کبیر لس جلدونه صفحی تفسیر صغیر یو زر او یو اویا صفحی دی او تفسیر کبیر په لس جلدونه محیط دی چې پکې د قرآن د نه شپېته سورتونه تفسیر بیان شوی دی د تفسیر کبیر د لس جلدونه صفحې ټولې صفحې 5000 او 900 اوبو دي او چې کوم غیر مطبوع تفسیر دی د حضرت مسلم موت چې کوم د هغوی درسونه وو غیر مطبوع او رسرسل هغه کمپوز کړی دي او د فضل عمر فاونډیشن ته ورکړی دي د هغې 3000 او سلور نوی صفحې دي. دېنه پس ته اوس رسرسل ته ضرور فرمایي چې ما ویلي دي چې د حضرت مسلم موت چې کوم تحریرات دي فرمودات دي هغه دې د تفسیر قرآن باره کې هغه دې راغونډ کړی شي. په دې باندې کار شروع شوی دی او تر اوسه پورې 9000 صفحو باندې مشتمل تفسیر حاصل شوی دی او نور کار په لاره جاری دی. نو دا یو مختصره جایزه ده د هغوی د کارونو. او حضرت مسیح صلی الله علیه وسلم په خپله یوه خطبه کې دا جایزه بیان کړې وه. نو اقتباس به زه وی زه به ولولم. هغې فرمایي چې خدای پاک دا ویلي چې حضرت مسلم موت باره کې چې هغه به د ظاهري او د باطني علومو نه ډک کړی شي دې باره کې رخت مسیح صلی الله علیه وسلم وایي چې ما ډېر تفصیلات راغونډ کړي دي خو دا وخت به صرف هغه نقشه وړاندې کولی شم چې کوم ما دا غرض لپاره تیاره کړې وه. هغه دا ده چې تفسیر په دې سلسله کې د حضور یو تفسیر خو تفسیر کبیر ته په خپله دومره عجیبه تفسیر دی چې کوم تن په غور که د دې یوه برخه هم لوستې وي نو دغه خبره تسلیمولو مجبوره وي چې که دنیا کې یو ډېر زبرګ انسان هم پیدا شي او هغه صرف د قرآن دا برخه تفسیری نوټونو سره چاپ کړی وي نه هو په دنیا کې ډېر زبرګ انسانانو کې شمېرل کېدو لپاره به کافي وي خو صرف هم په دې بس نه دی. د قرآن باندې نور هم کتابونه لیکلي دي او زما خیال دی چې زه صرف په قرآن باندې د قرآن په تفسیر باندې 8 یا 10 زره صفحې لیکلي دي. د تفسیر کبیر چې کوم 12 جلدونه دي هغه هم په دې کې شامل دي. د کلام باره کې حضور لس کتابونه او رسالې لیکلې دي. روحانیت، اسلامي اخلاق، په اسلامي عقایدو باندې 10 کتابونه او رسالې لیکلې دي. سیرت او په سوانح باندې 13 کتابونه او رسالې لیکلې دي. په تاریخ باندې 4 کتابونه او رسائل، په فقه باندې 3 کتابونه او رسائل، په سیاستو باندې د تقسیم نه مخکې 15 کتابونه او رسالې او د تقسیم نه پسته په سیاستو باندې هغوی 9 کتابونه رسالې لیکلي وو. د کشمیر په سیاست باندې 15 کتابونه رسالې، د طریقې احمدیت چې کوم مخصوص مسلې دي د هغې طریقاتو پای باندې هغوی 9 کتابونه لیکلي دي. او دغه ټولو کتابونو د رسایلو مجموعه 215 جوړېږي. نو سور فرمایي چې هغه کېدی شي چې معلومات پوره نه ورکړل شوي اوس خو زیات معلومات دي ما بیان کړ لکه څنګه چې ما مخکې بیان کړو. نو فرمایي لکه څنګه چې په الحام کې دا و چې علوم د ظاهري او د باطني علوم نه به دا ډکړی کېږي نو په دې باندې که یو نظر واچوي په دې عدد شمار باندې نو دې نه هم د دې علومې ظاهري معلومېږي علومې باطني ښکاره کېږي. او بیا مزدره خبر ده چې کلم چې هغوی یو کتاب یا رسالې لیکلی ده نو هر تن ممدا وي چې دې نه بهتره نه شو لیکلی کېدی. سیاست کې چې کله هغوی قیادت سنبال کړی وو نو هغه وخت د سیاست باره کې به هغوی ډېر مشورې قاعدانه مشورې ورکولې او د لوی نه لوی مخالف هم د هغې چې کوم بې مثاله قاعدت قابلیت وو د هغې تسلیمولو باندې مجبوره شوی وو. نو د حضور د علوم ظاهري او د باطني نه د پر کېدو باره کې یو ډېر لوی تفصیل دی او د دې زرمه برخه هم زه مثال فرمایي چې د دې زرمه برخه کې هم زه نشم تللی صرف یو سرسری سیزم ساسو مخه ده کې خودو او بیا هم په دې اوس په دې باندې زه ختموم. د خدای پاک بزرګ او رحمتونه دي وي په هغوی باندې او هر لحظه کې د خدای پاک د دې درجې اوچتوي. او مونږ د حضرت مسیح موعود علیه السلام د دغه زوی په شان اسلام د شاد د درد په خپل زړه کې هم پیدا کړو. د اسلام د خدمت لپاره د هر وخت مونږ ملاتړي وي په هغه خلکو کې شامل شو چې ډېر خدمت کوي نه په هغه خلکو چې کوي. چاچا بره کې حضرت مسلم موعود دا فرمایلي وو چې آپ کے وقت میں یہ سلسلہ بدنام نہ ہو چې ستاسو په وقت کې دا سلسلہ بدنامه نه شي. خدا پاک دې نه کړي چې دا سلسلہ دې مونږ بدنامو بلکې په خدمت کې مخکې نه وړاندې روان یو. حضرت فرمایي چې د مزورو نه پس ته به دوه جنازې م کوو. غایبي جنازې دي، یو د محترمې مریم الزبت صاحبې ده، چې د مکرم محترم ملک عمر علي کوکر صاحب رئیس ملتان او د صادق امیر ملتان دویم علي وه، د شپږ اتیا کالو په عمر کې د یوې حادثې په نتیجه کې دوی وفات شوي دي. نلله ابن الله راجعون. دوی او د دوی لور په لفټ کې وو. هلته حادثه وشوه، د لفټ د خرابۍ په وجه لور مده دی هغه پکې زخمي شوی وه. بهرحال اسپتال کې دی بیا بچ نه شو، او دی جرمن وو، او په هیمبر کې دی اوسېده. د کال 1934 د دوی پیدایش وو، او په کال 1952 کې دوی بیعت کړی وو د ملک عمر علي کوکر صاحب سره. د دوی بیا واده شوی وو، او دوی پاکستان ته بیا منتقل شو. او بیا د دوی د وفات نه پس جرمني ته واپس راغلل، او بیا واپس پاکستان ته لاړل. د اوسی په بابرکته نظام کې دوی شامل وو. د لمونځ د روژې پابند وو، په وخت باندې لمونځ کولو به ډېر اهتمام کولو، ډېر حساب به دي ساتلو، د نور د پرېوتو، د نور د راختو، او د قرآن تلاوت به هم دوی باقاعدګۍ سره کولو. روژې به نیوې باقاعدګۍ سره. د دوی ماشومان هم دا بیان کړي دي چې زمونږ پلار سره د دوی واده په کال 1952 کې شوی وو، او هغه وخت چې کوم سلسله د سلسلې مربی وو په جرمني کې، مکرم عبداللطیف صاحب، هغوی بیعت کړی وو د دوی، او دوی باندې او نکاح د دوی کړی وو. د واده نه پس دوی پاکستان ته راغلي، او ماشومان دا وایي چې زموږ چې کومه ړومبی مور وه، د مکرم ملک عمر علي صاحب چې کومه ړومبی ښځه وه، سیده صاحبه چې د حضرت میر محمد اسحاق صاحب لور وه، هغوی سره به دوی یو ځای اوسېده، او د هغوی به ډېر احترام کولو. او پاکستان ته چې دوی راغلل، نو د مونځو د قرآن دی بیا شروع کړی وو، او دې لپاره د یو استاد انتظام شوی وو. او ټوله نه مخکې چې دوی کوم کتاب لوستی وو، د حضرت مسیح موعود علیه السلام اسلامي اصول کې فلاسفي وو. د پاکستان کې اوسېدو په وجه دوی اردو او سرایکي ژبه هم ویلی شو او پوهېدم به. او دوی د دوی ماشومانو یو لور او یو زوی، یو زوی او یو لور. او چې کله د دوی د ودونو د فیصلې وخت راغلی، نو د ملک صاحب چې کومه مشره اهلی وه سیده صاحبه، په هغې باندې دوی دا فیصله پرېښې وه چې چېرته تاسو بهتره ګڼئ د دوی ودونو کوي. او د دوی یو زوی و تاره کلي، او یو لور و تاهره. خدای پاک د دوی سره د مغفرت او رحم سلوک فرمایي، درجات د دوی اوچت کړي. دویمه جنازه د ګران جهاد فارس احمد ده، چې د 1200 کلو عمر کې وفات شوی دی. ان الله و ان الیه راجعون. دا د طارق نوري او د عطیت العزیز ختیجه زوی وو. او د دې ماشوم نیکه د مور له طرفه فاروق احمد خان دي، چې د حضرت نواب عبدالحفیظ بیګم صاحبې لمسی دی، ټولنه کې مشرې. هغوی هم دا لیکلی دي، او ډېرو خلکو ماته دا لیکلی دي چې د دې ماشوم ډېر نمایانه خصوصیات وو، ډېر پوهې لږ وو، خلافت سره ډېره مینه لرله ژوره، او ډېر باقاعدګۍ سره. زه فرمایم چې ماته بیا خط هم لیکلو، امتحان بیا وو یا څه نورې خبرې وې، نو همیشه بیا خط لیکلو. په خپل احمدي کېدو بیا ډېر فخر کولو، پاکستان کې احمدي کېدل او سکول کې دا وینا، دا ډېره لویه خبره ده. او خطبې به دې باقاعدګۍ سره اورېدې، وقفې نو وو، کلاسونو کې هم شامل دو. او د خپل عمر په لحاظ د وقفې نو نصاب هم دته ټول یادو، د حضرت مسیح موعود علیه السلام قصیده هم دې یادوله. جماعتي چندو کې په طریقې جدید کې، په وقفې جدید کې چې کوم په دې باندې کېده، باقاعدګۍ سره به دې برخه اخیسته. په خپله جمع سینټر ته به باقاعدګۍ سره لمونځ لتلو، او د ژبې لمونځ طرف ته، او د سحر لمونځ نه پس تلاوت به دې باقاعدګۍ سره کولو. او د دې ملګرو هم لیکلي چې ډېر ښه آواز وو، د ووم کلاس طالب علم وو. او په جنریټر کې کور کې اور لګېدو په وجه دې ته هم اور لګېدلی او زخمي شوی وو، او رغېدو لګیا وو. او ډاکټرانو همدا وی چې سمیږي، زخمونه ختمیږي، لګیا دي، خو بیا سه انفیکشن زیات شو. او بیا په نورو اعضا باندې انفیکشن سر شروع کړو، نو بیا په هسپتال کې دی وفات شوي وو. خدا پاک دی مرحوم سره ماشوم دی. حضرت فرمایي چې دغه عمر معصوم ماشومان یې جنتیان وي. خدا پاک دی له د خپلو نازولو په قربت کې ځای ورکړي. او مور دا پاللی دی، پلار خو چېرته ټول عمر نه دی پوښتنه چېرته نه وه کړې. او مور او نیا او نیکه دا پاللی و خدای پاک دی غیلم صبر او حوصله ورکی او دی لپاره یو ډیر لوی صدمه ده د دې زغملو توفیق دی ورله ورکی خو د ماشوم چې کومه نیا وه تایره بیګم صاحب هغه هم د لکه څنګه چې وایي د مریم بیګم صاحبې لور ده لکه څنګه چې ما وایي چې په لفټ کې چې کوم حادثه وه هغه هم زخمي شوی وه خدای پاک د هغې له صحت او سلامتۍ والا ژوند ورکړي او د خپلو ماشومانو آینده ماشومانو همیشه خوشحاله دي ورته وښایي. یو لږ لیکلي دي چې جاهد یو ښه عادت دا و چې د بیمارۍ په حال کې چې کله په هسپتال کې وو نو د دې چې مور ده د دې کزه درکلي کوکر زوی وایي چې زه دلته هسپتال کې وم نو د بیمارۍ په حالت کې مې مرغ منه ده تپوس کولو چې کله مې بېهوشي حالت بور مې راغو چې نو دا تپوس به کړو چې ما مونځ کړی دی که نه او بیا به فوراً مونځ شروع کړو په ملاسته. حضور فرمایي لکه څنګه چې ما وویل چې خدای پاک د دې درجات اوچت کړي او د دې د ده مور او د ده نیا او نیکه لم صبر او حوصله او همت ورکړي.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.